یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې یو ځل بیا یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پرېکړه نسي کولی. دغه ورځ به واورئ چې د متحده ایالاتو حکومت وایي له سوریې څخه به ژر خپل سرتیري ونه باسي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندوړاندې کوي.
د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسي جرګې د یو تختول شوي کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل تیر ماښام راهیسې د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولې دي او د امریکا د متحده ایالاتو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. بشپړ خبرونه واورئ. دا بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوي کاندید د ژغورلو هڅه کوي. دا بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخبرو په منځګړیتوب له اختطاف کوونکو خوشې کړي. دا بغلان مقامات وایي د ولسی جرګې کاندید زلمی ظهیر پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په بغلان ولایت کې شاوخوا اووه میاشتې مخکې وو هندي انجینران هم تختول شوي وو چې د ازادي راډیو خبریال وایي تر اوسه یې درک نه دی لګیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له تیر ماښام راهیسې د بیلابیلو قضیو په تړاو 15 کسان نیولي. د دې وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک لیکلی چې دغه کسان د خلکو په مرسته پیژندل شوي او نیول شوي. د ښاغلي دانش په خبره له دې ډلې دوه کسانو خپل پولیسو ته تسلیم شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي له دغو زورواکو غوښتنه کیږي چې د وزارت سره حساب کتاب وکړي. د خغلی دانش په حواله که دغه کسان حاضر نشي د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل، د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل شي. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ له خطر سره مخ دي. محمد اشرف غنی پرون مازیګر د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تدروس ادهانوم سره په ار کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر ویلي سره له دې چې نړیوال بنسټونه د پولیو له منځه وړلو لپاره زیاتې سرچینې کاروي خو افغان ماشومان لا هم له دې رنځه کړیږي. د اعلامیې په حواله ولسمشر د مور ماشوم د روغتیا او نورو برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت په حواله په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو یو ویش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ناروغي د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د واکسینو پر مټ له منځه تللې. د امریکا د متحده ایالاتو مرکچیان په چین کې د خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوې موافقې سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. خو د چین د سوداګرۍ وزارت تېر جمعه ویلي وو دواړه لوري به د هغې مهمې اجماع د عملي کولو پر لارو چارو وغږېږي چې د امریکا او چین ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او شي جین پینګ ورباندې تیر میلادي کال په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو یا G20 د سرمشریزې پر مهال موافقه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د مرکشیانو او حکومتي چارواکو ترمنځ پرونیو مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. دوی هڅه کوي د بودیجې پر سر په یوې موافقې سلا وکړي چې ورسره د امریکا د حکومت د ځینو برخو پرچاوي پای ته ورسیږي. د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې پر سر له سپینې ماڼۍ سره د ډیموکراټانو اختلاف د دې سبب شو چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې پرچاو شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم پر خپله غوښتنه ټینګار کوي او له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.6 میلیارد ډالر غواړي. ترامپ وایي دغه دیوال د غیر قانوني کډوالو او د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ضروری دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې سره وګوري. دوی به له سوریې چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي اژانس اناډولو پرون رپورټ ورکړ چې په پام کې د دواړه مشران روانه میاشت په دې اړه خبرې وکړي، خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین ویان دیمیټری پیسکوف تایید کړ چې دواړه رهبران په پام کې لري ډېر زر سره وګوري. دا روسیه او ترکیه ولسمشرانو پوتین او اردوغان روسیه وارد د دسمبر پر لومړی نیټه په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي پر مهال کتلی وو. په سوریه کې لو کلون راسي کورنۍ جګړه روان ده. که څه هم روسیه او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه د بیلابیلو دولت ضد ډلو تر شا ولاړ دي. دا خبرونه
ملازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شوروي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغه شوروویانت
اگر روی تسته بخشیدن، زمین سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
بلخوا د نړیوال اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرو ته نه حاضرېږي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو حکومت وایي چې له سوریې څخه به ژر خپل سرتیری ونه باسي. نور راپورونه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو. ورزو ته خبرونه ده سر موضوع ده. د افغانستان د سولې علي شوراوي دا ورته مهمه ده چې د افغانستان د سولې خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وسی. د افغانستان د سولې د علي شوراوي سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ شخص بنسټ او هیڅ هیواد نسی کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. شغلی طاهری دا څرګندونه داسې مهال کړې دي چې د طالبانو یو لوړ پوړی غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ وجه له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه یې د جدي غونډه هم لغوه کړی ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اجمل تورمن راکوي چې تم داود سره سره د کابل سټډیو څخه پرلې کړی. تورمن صاحب خبرونه ته شرغلی.
بله مننه فریبا جان، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید حسن طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل، د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو طالبانو سره د افغان حکومت له مخه به خبرو پرته به ناستې او غونډې حق په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ورنکړي.
اگر روی تصفیه بخشیدن زمین سازی
دی وی که زمینی برابرول او اعتماد جوړول په برخه کې هر هیواد لمک سره همغږی همکاری کوي، ورنه هر کله یو اساسي باسته ده چې دا ناسي افغان حکومت او طالبانو سره مخه خبرو ته لاره هواره کی. لاغي پرته ک ناستي دوام هم عمومي بي نتیجې به پاتې ورسیږي. هیڅ شخصي بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. خغله تحری وای دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې دي چیرې تر سره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د کشمیر کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی رویټرز خبري اژانس ویلي افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي، سعودي او متحده عربی امارات پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب ویان زبیح الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې د جدید غونډې په اړه به خبري خوده و. خو د افغانستان د سولې عالی شورا په جده کې طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړیدونکې غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. ویل کېږي چې طالبان امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیواله دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي د طالبانو د شرط څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول دي.
میخوام وخت کوشی کنم، میخوام
کی پروسه دی وی غواړي وخت ځای کړی، غواړي چې دا پروسه وزندوی، غواړي امتیاز گیری وکړي او د ته ورته نور مسائل څه تعجب کوم. عربستان، مسکو، قطر او پاکستان او ترکیه دا نو څه مسله ده؟ هر ځای چې وی سره د کین خپل موضوعات د مطرح کړي او وادي وري کچېر کامل امادګي موجود وي ک نانو او وخت ځای کول او دروازه دي، نو دا بل مسله ده. د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسی جرګې هم د ایبي اعلامیې په خبرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي ول چې بیلې دې ټکی به د غونډو غزول نور ستونزو ته لار هواره کړي. بلې فری بچانه
بلې ډېر زیات مننه کوم اجمل تورمن چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان څرګندونې راوورولې چې وایي دا ورته مهمه ده چې دا خبرې د افغانستان د سولې خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وسی. په عین وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر کومې چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسی د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. زموږ همکار محمد واصل وسال له شغلي سادات سره د سولې د روانو هڅو او پر وړاندې د پروتو خندونو په اړه مرکه کړې چې په ګټه به وره.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولای شي د سوریا مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وخي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو بلدونو نمائندگانو سره، خصوصا د هتا د افغانانو سره تلیدلې دي، ژورنالیستان تلیدلې دي. په بیان طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه د مذاکرات لړۍ باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دریمه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي. د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د سړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ، دا جدي بس کې قطر حکومت ورخي د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کړي چې طالبانو ولکې یا د طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودل نسبت قطر دفتر ته.
صدات سبیا نتاسي وایست د غنو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده.
دا لمړی خبر نه ده. په خوانی مذاکراتو کې هم موږ دلی یو یاد هغه د مذاکراتو په لمړی وو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبانو کول چې پاکستان غوښتل لو دې څنګه موږ سره نشو پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيون هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خبره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بلخو طالبان هم پم دیوي خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بل اخر دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې کپوخانی مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوې ملسزه کې د جنې مذاکرات، د رولپنډي مذاکرات، د کوټه معاهده یا د کوټه کې د بینسوان کوم پلان تدقیق دی، هغه کې افغان حکومت حاشیه ته کې خودل شو، افغانستان خلک وسخه ویسل شو، ابل اخر د مذاکرات لړۍ ناکامه سره مخ شو. زه باور لرم چې چیرته تغیرات نه شي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریس کنر مخ نه شي د افغان حکومت سره مخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق نه مني چې سول د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بل اخر دا یو کاذب اصول تر سیګه، دا کاذب اصول موږ ته پایدار اصول نه شو ویلې. نو په ټول کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریس کې نرم خرنه ولي او د افغان حکومت سره کینې خبرو ته خپل شرایط کې نرم خرنه زبا ولر مچې سنز به ایجاد شو، دا سنز سخیستل به د افغان حکومت لپاره نه اوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې په مامنه پریوزي، او د سولې وسانه لړۍ به د یو ناکامۍ سره مخامخ شي.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد ساداتو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د افم پر سره شره پنځه سپا په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوس به له فیروزه عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د زړو چرګانو د وارداتو په بندیدو سره د چرګانو روزنې ولس لوی فرمونه فعال شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په کچه په دغه جوړ شویو فرمونو کې چې هر یو یې له 8000 څخه تر 2000 د چرګانو د ساتلو ظرفیت لري، لسګونو کسان ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. د نوموړي په خبره اوس په بازار کې د کورنیو چرګانو پیرته د بازار تقاضا زیاته شوې، او د زړو چرګانو د بندیدو ترڅنګ په یو شمیر ولایتونو کې د چرګوړو د تولید تسکاوي هم فعال شوې چې په خبره یې هر میاشت 290 چرګوړي تولیدوي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي سکال په دغه ولایت کې شاوخوا 200000 میټریک ټنه د جوارو حاصلات ترلاسه شوي چې د تیر کال په پرتله کموالی ښیي. د یاد ولایت د کرنې مشر زلمی الکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال په دغه ولایت کې له 200 میټریک ټنو څخه زیات د جوارو حاصلات ترلاسه شوي وو. د ښاغلي الکو خبره له هلمند، فراه، کندهار، زابل، نیمروز او یو شمېر نور ولایتونو سربېره پاکستان هیواد ته هم د جوارو صادرات کیږي، خو یاد هیواد ته له پروسس پرته دغه محصول صادریږي چې اوس د هلمند د کرنې ریاست د پروسس په برخه کې د فابریکې د جوړولو طرحه برابره او د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړې ده. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جوار په برخه کې شاوخوا 4000 کسان په کاروبار بوخت دي، او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 شل افغانۍ، یو درې نیمانه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 70 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1015 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 509 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتو حکومت وایي چې له سوریې څخه به ژر خپل سرتیری ونه باسي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وي چې په سوریه کې داعش ډله ماته کړې ده او له دغه هیواد څخه خپل سرتیری بیرته راغواړي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی دی، همدا اوس راسره په سټډیو کې دی. رضوان، خبرونه ته شرغلی، له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه نوي ولات څه دي؟
مننه فریبا جانې. څه ډول چې ولسمشر ترامپ د دسمبر په 19 اعلان کړو چې ټول سرتیری له سوریه راوباسو، ځکه په سوریه کې داعش مات کړی دی، له هغې خبرو اوس په خپله ولسمشر ترامپ او امریکایي چارواکي اوړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا مشر یا ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون ویلي دي چې تر هغې موږ له سوریه نه وځو تر څو پورې چې داعش په سوریه کې په مکمل ډول له منځه تللی نه وي، او هغه کرد وسلوال چې تر اوسه یې امریکا ملاتړ کو او د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد جنګېدل، د دوی ساتنه او د دوی ملاتړ او د دوی امنیت خوندي شوی نه وي. تمن دا د ولسمشر ترامپ او د سپینې ماڼۍ د پخواني اعلان په تضاد کې خبرې دي. ولسمشر ترامپ ویلي چې ډېر ژر دا سرتیری وباسو. امریکایي چارواکو داسې ګمان کوو چې شاید په څو اونیو کې دغه سرتيري چې په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي سرتيري دي دراوځي خو اوس دولسمشر ترامپ لخوا هم داسې ویل کېږي چې ترڅو پورې به مونږ په مکمل ډول لاغې زینه نه وزو ترڅو چې د دوی په وینا غو اساس یا دایش التلمنځت لاله نوي
او دقیقاً څه سبب سول چې امریکا د خپل سرتيري ویستل مشروط کړه
کله چې ولسمشر ترامپ دا اعلان وکړ نو ډیر زیات داخلي اختلافات ولې د موضوع سره ولې اعلان سره په خپل په سوریه کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو ول چې اصلا مونږ خبر نه یو نه د اماده یو چې وزو د امریکا متحدینو په نړۍ کې په خاص ډول اسرائیل او یوشمیر نور هیوادونو سخت اندېښنه خو ده په خپل د امریکا د کانګرس ډیرو مخکخو غوړو ویل چې د ام په دې معنی د چې ته په سوریه کې ایران او روسیې ته د بری چانس ورکای او تر اوسه پورې الته داعش فعال ده نو د دې وستل لو علامه پر ترامپ ډیر سخت انتقادونه کېدل اوس بیا دغه یو موضوع چې شته سي هم خبره اوریدونکو هم خبره چې د همدې موضوع د اختلاف له امله د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس استفا وکړه هغه ویل چې زه داسې یو پریکړې طرفداري نشم کولای چې هغه سوریه کې لادایش پر ځای وي او دغه راز سوریه کې ایران هڅه وکړي او نفوذ لري او موږ ته عسکر وباسو نو دغه ټول فشارونه د دې سبب شول هم داخلي هم د امریکا د متحدانو او هم په خپل د ولسمشر په امنیتي ټیم کې چې دغه فیصله نه پیو ډول ووري او اوس وایي چې تر څو چې دایش پوره مات شوی نه وي موږ نه راو سعودي لپاره کوم محلويش هم نشته چې کله وځو
بله ډیر زیاته مننه کوم رضوان مراد وای چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د حکومت پر نوې دریز باندې خبرې کوله
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دوستان اوس په ورسو د کابل چاپی ورځپاڼو ته چې د افغانستان پر بیلابیل موضوعاتو مقاله او تبصرې لیکلې دي د دغو ورځپاڼو غټ ټکی اجمل تورمن راخیستې دي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو شمیر مطالب لیکلې دي وی سا خپلواکی ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبانو ته یو شمیر نږدې سرچینو ویلي چې طالبان غواړي د سولې د خبرو راتلونکي ناسته د سعودي عربستان پر ځای په قطر کې جوړه شي خو حکومت یې په جده کې غواړي ویسالی کلی د طالبانو یو جګپوړی غړی هم رویټرز خبری اژانس ویلی چې ټاکل شوی وراتلونکو میاش په سعودي عربستان کې له امریکایي چارواکو سره خبري وکړو خو ستونزه دلته ده چې سعودي عربستان او امارات زموږ او افغان پلاوی ترمن په خبرو ټینګار کوي چې موږ یې په هیڅ وجه نه منو او لام دې عملمو د جدي غونډه لغوه کړه د مطلب لیکوال لیکلی دا په داسې حال کې راځي طالب ویان زبی الله مجاهد هم په جده کې د سولې د غونډې په اړه بی خبري خودلې ده ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د ایران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکلې دي ورځپاڼې لیکي که څه هم ایرانی چارواکو طالبانو سره د لیدنو کتنو هدف د افغان حکومت او نوموړي ډلې ترمنځ خبرو ته د زمینی برابرول خودلې خو افغان حکومت د ایران او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لیدنو په خبرګون وایي چې د سولې هڅې باید د دولت له لارې وشي د مطلب په دوام راغلی ک تهران وکول شي چې طالبان افغان حکومت سره د خبرو میز سکینوي کابل به توت هر کله وکړي او په دې توګه به ایران د یو څنډې ته شوی نندار چې په توګه د افغانستان د سولې په مسله کې په یو مهم لوبغاړي بدل شي خو لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دا موضوع ښه مدیریت کړي دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا پاکستان ته د عمر داوودزی د سفر په اړه لیکلې دي د دنیا په دغه مطلب کې راغلی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس به د سه شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي دا مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلی چې خغل داوودزی به په پاکستان کې څلور ورځې تیری کړي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ګډون به له یو شمیر مهمو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د امریکایي سناتور لینسی ګراهام په حواله لیکلي چې په افغانستان کې سوله د امریکا لپاره ډیره مهمه ده او پاکستان په دې سوله کې مهم رول لوبولی شي خو په مطلب کې راغلی چې نوموړي ویلي پاکستان ته باید د دې همکارۍ په بدل کې د آزادې سوداګرۍ امتیاز ورکړل شي
افغانستان د لومړي ځل لپاره خپل ټول ګمرکونه د جديد څار په معلوماتي ټکنالوژي سمبالوي. د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي ازادي رادیو ته وویل چې دغه کار هدف په ګمرکونه کې د شفافیت ټینګښت، له فساد سره مبارزه او له عوایدو څخه د تیښتې مخنیوی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت په ټولو سرحدي او محصولي ګمرکونو کې د څارنې کمرې او د معلوماتي ټکنالوژي داسې سیستمونه نصبوي چې د مرکز لیوې خونې به کنټرولېږي. د یاد وزارت ویان شمروز خان مسجدي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ګام د ګمرکونو د ظرفیتونو د لوړولو، شفافیت او د کورني عوایدو د لوړېدو په خاطر راخیستل شوی دی.
کوم شی چې موږ په ګمرکاتو کې تطبیقو دا ډیره نظارتي برخه لري. ترازوګانو کې به مو د ګمرک په دخولي دروازه او په خروجي دروازه کې د وزن د پاره به مسلې او کومه نظارتي کمرې چې موږ لګو دا د وزن د تشریح لپاره، د موټر د نمبر پلیټ اخیستلو لپاره، د موټر د تعداد را دننه کتل، بیا برته وتل او همچنان د خپل مامورینو او کمیشن کارانو د نظارت لپاره تطبیقيږي.
دی ویل د ګام سره نه وازې دا چې شفاف ګمرکاتو ته پاملرنه کیږي، بلکې الکترونیکی ترازوګانو استفاده به د دې سبب شي چې هیڅوک د وزن په مسله کې د قانون خلاف اقدام ونه شي کړی. ښاغلی شمروز خان وایي د ګمرکاتو په کچه دا تر ټولو غټه لومړنۍ پروژه ده چې تدارکاتي کارونه یې بشپړ شوي او همدا اوس د تطبیق په حال کې ده. د مالی وزارت دا هم وایي هڅه ده چې دا پروژه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړه شي. افغان حکومت د ګمرکونو د ډیجیټل کېدو دا ګام داسې وخت اخلي چې د لویو موټر چلوونکو لخوا تل په ګمرکونو او لویو لارو لفاسه دا شکایت شوی. له دې سره تل د هغو موټرو پر وړاندې د قانوني اقدامات ویل شوي چې له اندازې په زیات وزن بار وي.
زموږ غږ لزادي راډیو ری اوس په د ساينس ټکر ته ورسو. په دې لسنس د ساينس له ډګره به ووري چې د بریتانیا روغتیا پالونکو د سرطان ناروغي د تشخیص لپاره د نوي آلې د جوړېدو خبره کړې ده. اسمت سرون براتوي چې دا څنګه آله ده.
په بریتانیا کې څیړونکو داسې آله یا ماشین جوړ کړی چې د انسان په بدن کې د سرطان ناروغي د هغو له سا ایستلو څخه معلوموي. د سرطان د ناروغۍ د درملنې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې ډیر ځلې سرطانونه په وخت نه تشخیص کیږي، خو دا نوې آله چې ټاکل شوې ده په راتلونکو دو کلونو کې بشپړه او ازمیښت ورڅخه پیل شي دا ستونزه تر ډیره کمولی شي. د راپورونو له مخې دا آله چې د کیمبرج پوهنتون د څیړونکي بیلی بویل په مرسته جوړه شوې د سرطان د تشخیص په برخه کې ستر پرمختګ ګڼل کېدی شي. د بیلی بویل میرمن په شپږ دېرش کلنۍ کې د سرطان په ناروغۍ مړه شوې ده. دا آله د سرطان د لومړنیو نښو د پیژندلو لپاره جوړه شوې او په سلو کې پنځوس د بایوپسي اړتیا کموي. د ډاکترانو په وینا دا آله هر کال د زرګونو انسانانو د مړینې مخه نیولی شي. د آله د سرطانی دانو اړوند د کیمیاوي موادو سرک هم لګولی شي. د ټکنالوژي به په دو کلونو کې پر 1500 ناروغانو وازمویل شي. څیړونکي هیله لري چې په راتلونکو لسیزو کې به د آله د سرطان د تشخیص د اوسنیو تاریخو ځای ونیسي. د بریتانیا د سرطاني څیړنو د مرکز غړي ډیوید کروزبی وایي د آله د سرطان په پیژندلو کې ډیره اغیزمنه ده. که سرطان په لومړنیو پړاوونو کې تشخیص شي د درملنې چانس یې ډیر دی. په ډیرو مواردو کې دا ناروغي په لومړي پړاو کې نه پیژندل کیږي ځکه چې سرطان په پیل کې کومه نښه نه لري. په دې آله د مش لپاره له ناروغ څخه غوښتل کیږي چې لس دقیقې د هغې په منځ کې سا واخلي. په څیړنه کې ویل شوي چې دا آله د معدې، پښتورګو، پروستیت، ځیګر او ستوني سرطان تشخیصولی شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کوم څنګه بعد السلام مزه د سبت او هو مینی ګایډ من غوښتنه دا درو رجرا الکترونیکی تشکیل د زړه په فتی زونو د بیره بل د ولایتونو کې بشلو کی دا به ډیره منوي. دا هم خو له غوښتنه به هم تکرارم دي د الکترونیکی تشکیری دي زړه زړه په خطی زوم او بیره بیره ولایتونو کې شروع کیورا ځکه چې د ریاست جمهوریت د خواص را لګی دي خو دا څنګه کوبر شي بعد ولایت شورا او ولسوالۍ شورا کې بعد هر څه هر دمر بل الکترونیکی تشکیل ته به استفاده وشي. مننه
سلام علیکم ازادي راډیو ته کفایت الله يم د پاکستان ماجد راغله ما او دلته ماجرین سره هیڅ کومک نکېږي مونږ ډېر په مشکلاتو کې پرې جیم کیو سرک په سر لګیای مو چې ټوب کوم هیڅ یو کوم دفتر یا کوم ریاست د ماجرین طرف نه مونږ سره کومک نه کوي تاسو د مونږ ماجرین ریاست ته پورې رسوي چې مونږ سره کومک وکړي سرک په سر ناسي په دې یخني کې مو چې ټوب کوو چې کله پالشي کله نه ډېر سخت مشکلاتو کې ګیر یو نو زمونږ هم د اخبار چې د مونږ چارواکو ته ورسوي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم ز محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه مې اړیکنه ولده زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه په هلمند ولایت کې د غاز پلوړ قیمت چې نو مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري ترڅو د غاز وکاروي او د دې لذي العمل پیرونه او مثالی توکي سوځوي نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی نو د لوړو مقامات ما غوښتنه ورته ده چې هلمند ولایت په مرنه